السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلوي چې د ماښام تر اوې اوریدلای سي. د جرمني استخباراتو د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه ښولې. د ناټو یو قومندان وایي په افغانستان کې 80% سیمې له جګړو خوندې سوې دي. نړیوالو رسپونو ته کتنه کوو او ګڼ نور مطالب د ازادي رادیو په دې لومړۍ نیم ساعته خبري مجله کې له خپل کوربه سلی څخه واوري. نن د دوشنبې ورځ ده، د تلې یا میزان 10 اکتوبر. د خبری مجلې پایل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 2000 ته ورسید. د ننګرهار والی وایي که پاکستان د دې ولایت پر ختیځو ولسوالیو راکټي حملې وکړي، د افغانستان له ځوابي برید سره به مخامخ سي. راپورونه وایي د عراق په بیلابیلو برخو کې په بمي حملو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. یو امریکایي چارواکی ویلي په میدان وردګ ولایت کې د یو امریکایي سرتیري په ډزو په وژل کېدو سره په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د وژل شویو امریکایي سرتیرو شمیر 2000 ته ورسید. وروستي دوه امریکایان چې یو سرتیری او بل قراردادي شول سوی په میدان وردګ کې هغه وخت وژل سول چې د افغان ملي اردو له سرتیرو سره په ډزو ووښتل. په دې نشته کې 3 افغان سرتیری هم وژل سوي دي. د ننګرهار والی وایي که پاکستان د دې ولایت پر ختیځو ولسوالیو راکټي بریدونه وکړي، د افغانستان له عکس العمل سره به مخامخ سي. ګل آغا شرزي پرون د سرحدي موضوعاتو په باب په جوړه سوې غونډه کې وویل که چیرې د دې ولایت په سرحدي ولسوالیو د پاکستان له خاورې برید کېږي، افغان ځواکونه به متقابل برید وکړي. د ننګرهار والی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د دې ولایت پر سرحدي ولسوالیو قومي مشران شکایت کوي چې د پاکستان له خاورې ورباندې راکټي بریدونه کېږي. د ننګرهار په باب بل خبر دا دی چې بیګا ماښام ناوخته په جلال آباد ښار کې یوې چاودنې دوه ملکي کسان ټپیان کړل. د ننګرهار د ولی ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي چې دغه چاودنه د عیدګاه مسجد مخې ته د ټایرونو په یوه دکان کې سوې ده. چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. راپورونه وایي د عراق په ځینو ښارونو او ښارګوټو کې په بمي حملو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او تر سلو زیات نور ژوبل دي. پولیس وایي داسې ښکاري چې د پرونیو بریدونو هدف تر ډیره شیعه مسلمانان یا هم امنیتي چارواکي وو. زیات بریدونه په بغداد او شاوخوا سیمو کې سوي دي. تر ټولو خونړی برید د بغداد په شمال تاجي سیمه کې سوی چې په جلا جلا ډول 3 موټر بم چاودنې سوي او لږ تر لږه 8 کسان ووژل. چا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. راپورونه وایي یوې سختریزې ډلې چې په سوریه کې د حکومتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي یوه ویډیو خپره کړې او پکې ویلي دي چې 15 یمنی پوځي افسران چې د 13 میاشتنی پاڅون د قرارولو لپاره لیږل سوي وو دوی نیولې دي. دغه ویډیو د النصره جبهې لخوا په یوه جهادي پاڼه کې خپره شوې چې په ملکي جامو کې 15 کسان پکې ښکاري او د یمن له حکومت څخه غواړي چې د بشر الاسد د رژیم له ملاتړ لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان یا WFP وایي په یمن کې د سیاسي بې ثباتۍ او په نړۍ کې د خوړو او تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د یمن د نفوس نږدې نیمایي برخه هر شپه په لوږه بیده کیږي. دغه اداره وایي دغه عربي هیواد چې اړ دی خپل د اړتیا وړ ډېر خوراکي مواد له نورو هیوادونو وارد کړي، د ماشومانو د خوارځواکۍ له درکه د نړۍ په کچه 3 ځای لري. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون ویل چې په هیواد کې د پوځي کودتاګانو دوره تیره سوی او ترکیه دا مهال د نورو اسلامي هیوادونو لپاره یوه نمونه ده. اردوغان دغه څرګندونې د واکمن عدالت او ترقی ګوند په لویه غونډه کې وکړې. په غونډه کې د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان او د مصر ولسمشر محمد مرسی چې میلمه و د سوریې پر ولسمشر بشر الاسد انتقادونه وکړل او د نوموړي د مخالفانو سره یې د ملاتړ ژمنه وکړه. رجب طیب اردوغان د بشر الاسد د رژیم د ملاتړ لکه پر ایران، روسی او چین هم انتقادونه وکړل.
biz kardeşliğimizin gereğini yapacağız.
دوی موږ به له خپلو سوریایي ورونو سره همغسې چلند وکړو چې موږ ته پکار دي، خو دلته باید موږ پر روسیې، چین او ایران غږ وکړو چې لطفا دې پر خپل چلند بیا کتنه وکړي. تاریخ به هیڅکله ظالمان ونه بخشي. د مصر ولسمشر محمد مرسی هم ژمنه وکړه چې د مستبد رژیم تر پای ته رسیدو پورې به د سوریې د حکومت د مخالفانو ملاتړ وکړي. او د ګرجستان خلک نن د نوي پارلمان لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. د ولسمشر میخایل ساکاشویلی متحد ملي غورځنګ چې دا مهال د پارلمان په 150 سیټونو کې 80% ونډه لري پر پارلمان د کنټرول لپاره. د مهم سوداګر او سیاستوال بنزینا ایوانشویلی له ګوند سره سیالي کوي. ولسمشر ساکاشویلی دغه انتخابات مهم بلل. د یوې د دوشنبه په ورځ به د یوې مهمې او سختې پوښتنې په اړه فیصله وسي. موږ کوم بل کنه یوازې خپل هیواد غواړو. مخالفانو ولسمشر تورن کړی چې هڅه کوي قدرت یوازې په ځان پورې منحصر کړي. په افغانستان کې د سهار 8:06 سوې ورځو د دې خبري مجلې د خبري راپورونو برخې ته. د جرمني استخباراتو د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې ده. د ناټو یو قومندان وایي په افغانستان کې 80% سیمې له جګړو خوندي سوي دي. په کابل کې دنی یو علمي او اسلامي مرکز وایي د افغان جګړې د ختمولو لپاره یې مټې رانغړلې.
کم جنگ چې د حاکم جنگ دی دا هغه تقدس چې خلق ورته قانوني دي هغه تقدس ورته نه لري. په دې باندې باندې امت علما په یو بریتانیا هیوادونو کې خبره کوي.
ترکیه صدر اعظم پرون ویل واکمن ګوند د نوري اسلامي نړۍ لپاره یو ښه مثال دی. د ژوند رنگونه هم په همدې خبري مجله کې ووري.
باغ بابر خو فضا خو ډیره خیسته فضا ده. ډیر خیسته جوړ شوی. سړی راشي ډیر ښه د آرامش احساس کوي. واو د چهارشنبه په ورځ خاصه تندا د فامیلونو لپاره اختصاص ورکړل شوی ده.
د ازادي رادیو د خبري مجله تر اونۍ مبجو دوام کوي. د اصل کې چې په افغانستان کې د تروریزم خلاف له روانې جګړې یو لسکاله تیریږي. د جرمني استخباراتي ادارې د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه شولې ده او اټکل کوي چې په دې هیواد کې به پر بهرنیو سرتیرو بریدونه نور هم زیات سي. په دې اړه یو راپور د جرمني شپیګل مجلې خپور کړی چې مهمه برخې له اجمل انس خوري.
په هغه څېړنه کې چې د جرمني شپیګل مجلې د یکشنبه په ورځ خبره کړې د جرمني د استخباراتو په حواله په افغانستان کې د سبات د راتلونکي په اړه اندېښنه ښودل شوې. دا راپور چې سرلیک دی تر 2014 میلادي کال پورې د افغانستان د حالاتو اټکل پکې د جرمني د استخباراتي سرچینو په حواله ویل شوی. امنیتي وضعیت به ترنګلې شي او همدارنګه د دې تمه هم شته چې پر بهرنیو ځواکونو به په روانو بریدونو کې زیاتوالی راشي. د فرانسې خبری اژانس د جرمني د استخباراتو یا بی ان ډی د دې تحلیل په حواله وایي چې د افغانستان څخه تر 2014 میلادي کال پورې د پلان شوی وطن سره سم چې جګړیز بهرني سرتیری له افغانستان څخه ووزي بیا به هم په دې هیواد کې د 15 بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل ضروري وي چې ډیر به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره وي. په راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو بهرني سرتیري به په ځینو مواردو کې اړ وي چې د محاربوي سرتیرو په توګه ماموریت ترسره کړي او اړ به وي چې د تروریزم سره د جګړې لپاره د ځانګړو عملیاتو ځواکونه ووسی. جرمني په افغانستان کې د 2900 سرتیرو په لرلو سره له امریکا او برتانیا وروسته د ایساف په ځواکونو کې د سرتیرو د شمیر لپاره دریم هیواد دی. د شپیګل مجله وایي چې د جرمني استخباراتي ادارې په دې ریپورت کې همدارنګه د ولسمشر حامد کرزي پر حکومت هم سخت انتقادونه کړي وړاندوینه کړي چې په افغان حکومت کې به اداري درغلې خپلوي پالنه او په حکومتي چارو کې د ځینو خلکو نفوذ همداسي دوام پیدا کړي. د جرمني استخبارات پر لویدیز ځواکونو د بریدونو د زیاتېدو اټکل په داسې حال کې کوي چې د یکشنبه په ورځ لویدیزو رسنیو ویل په میدان وردګو کې د افغان ملي اردو سره پنخته کې د یو امریکایي سرتیري په وژل کېدو په افغانستان کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو شمیر 2000 تنو ته ورسید. په دین خطه کې چې افغان چارواکو یې سبب د دواړو خواو ترمنځ ناسم پوهاوی بللی دی درې افغان سرتیري او یو بل امریکایي قراردادي هم وژل شوی دي. ائتلاف ځواکونو لمړی د پیښې په اړه ویلي چې دا برید د افغان امنیتي ځواکونو لمنځه پر بهرنیو ځواکونو د بریدونو د لړۍ په ترڅ کې شوې. خو وروسته په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو د قومندانې مرستیال جنرال اډرین براډ شاو ویل دا ښکاری چې د مخالف وسلوال لخوا ډزې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ د ناسم پوهاوي سبب شوی او دا پیښه رامنځته شوې ده.
په راپور کې مو وردل په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې جګړه یو ولس کلنه سوه. د جرمني استخباراتو د افغانستان پر راتلونکي اندېښنه ښولې ده، خو د ناټو یو عالي رتبه قمندان بیا د افغانستان په اړه خوشبیني لري او وایي چې د دې هېواد ډېرې سیمې له شخړو خوندي سوي دي، یوازې په جنوبي او ختیځو سیمو کې ناامني سته. د نړیوالو ثلثاتو ځواکونو درستیزوال پر بهرنیو ځواکونو کېدونکو حملو ته هم اشاره کړې ده. جزئیات یې د فرانسې خبري اژانس په حواله له فریدې هوډ سیفي څخه اوري.
د ناټو یو لوړ رتبه قمندان وایي د افغانستان په سلو کې اتیا برخه له شخړو خلاصه ده، خو خبرداري ورکوي چې لا هم مخالف وسلوال په جنوبي او ختیځ سیمو کې برلاسي دي او د هغو وسلوالو لخوا پیاوړي کیږي چې له ګاونډي پاکستانه د سیمو ته درومي. د ناټو د قمندان ډګر جنرال اولیوو دی بینچوف د فرانسې خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د افغانستان د خاورې او نفوس په سلو کې تقریبا اتیایمه برخه د شخړو او امنیتي ستونزو له امله نه اغېزمنه کیږي. بلخوا د بیلابیلو سیمو او ولسوالیو په امنیتي وضعیت کې لوی توپیر دی. د ناټو د دې قمندان د ادعا او د اګست په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ارقامو ترمنځ ډېر فرق دی. ملګرو ملتونو د تیرو 15 کلونو په مودې کې د تیر اگست میاشت په افغانستان کې ملکیانو ته تر ټولو مرګونې میاشت بللې او وایي چې ټول 340 ویاتنه وجل شوي چې څه باندې لستنه پورس کې کیږي او وایي چې په دې میاشت کې 501 ویاتنه ټپین شوي هم وو. بیوینچوف وایي موږ په ختیځو او جنوبي سیمو کې سرحدي زونونه یا منطقې لرو چې پکې وسلوال فعال دي او په همدې سیمو کې ډیر سیمه ییز وسلوال فعالیتونه کوي او د هغو وسلوالو لخوا یې ملاتړ کیږي چې له پاکستانه راځي. د ناټو د جنرال زیاتوي د ایسف هڅې اوس په ځانګړې توګه په همدې سیمو کې متمرکز دي. کابل، اسلام آباد، تورنوی وایي د هغو وسلوالو په مخنیوي کې پاتې راغلي چې له قبایلي سرحدي سیمو د هیواد ته اوړي او د طالبانو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې اسلام آباد بیا شکایت کوي چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې خوندي پناه ځایونه لري. جنرال بینچوف په عین حال کې دا تایید کړی ده چې د ننه په افغانستان کې د حکومتي امنیتي ځواکونو لخوا پر بهرنیانو حمله چې زرغون پرشنه حمله بلل کیږي د دوی کار پیچلې کړی دی. نه ده په وینا د حملو هغه اعتماد چې د افغان او ائتلافي ځواکونو د قطعو ترمنځ باید وي کمزورې کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په کابل کې یو علمي او اسلامي مرکز وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره باید د رسنیو، شونځیو او جماعتونو د لارې په پراخ ډول تبلیغات وسی. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکو په دې اړه په جوړ شوي کانفرنس کې اعلان وکړ چې په هیواد کې د سولې د ټینګېدا په اړه د خبرو په هدف په یو اسلامي هیواد کې یو کانفرنس جوړ شي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو څخه به پکې دیني عالمان برخه واخلي. تفصیل د محمد وای سمیم پر پورت کې.
د افغانستان د مدني ټولنې علمي او فرهنګي قانون چارواکو په وینا په دغه هیواد کې د سولې د ټینګولو لپاره یو معقوله لار د دینی علماو او غیر حکومتي بنسټونو لخوا پر وسلوالو طالبانو فشار راوړل دي. د دغه بنسټ مشر مولوی عطا الرحمن د یکشنبې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې همدارنګه خصوصي او حکومتي رسنۍ کولای شي د سولې په ټینګښت کې مهم رول ولوبوي. د ښاغلي عطا الرحمن په وینا د افغانستان حکومت باید په دغه هیواد کې د سولې په ټینګېدا کې د رسنیو، جماعتونو او ښوونځیو د لارې پراخ تبلیغات وکړي. ښاغلی عطا الرحمن په دوام کې وویل
چې د سولې د عالي شورا د رسمي بنسټ لخوا څه موږ د مدني ټولنې اړوندو بنسټونو په صفت څه زموږ علما چې په جماعتونو منبرونو کې دي دا د سولې دایره زیاتوي. له یوې خوا په هغوی باندې فشار، له بلې خوا د دولت له لورې اصلاحات او همدارنګه له بل پلوه د سولې دایره پیاوړې سي. موږ په خپلو محفلونو کې وایو سوله او په ناستو کې وایو سوله، نو بنان دا د سولې راوستو په خاطر یو ستر کمپاین په لاره واچو.
د دغه بنسټ مسؤلین همدارنګه د سولې پر وستو کې د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول اړین بولي. په همدې حال کې د سولې عالي شورا مرستیال مولوی عطاالله الدین چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و وویل دغه شورا په پام کې لري څو په نږدې راتلونکي کې په یو اسلامي هیواد کې د دیني علماو په ګډون یو کانفرنس جوړ کړي. ښاغلی الدین د دغه کانفرنس په اړه داسې وویل:
زموږ اراده دا ده چې په دې راتلونکي کې د امت د علماو اشتراک باندې د پیو اسلامي هیواد
امت کې علما را جمع شو د افغانستان په دغه هویت باندې د کتاب الله او سنت رسول الله او د نظر برنا کې دغه یو دغه فیصله صادره کی چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی. خلک یې په سلو کې د نه نوي نه زیات مسلمانان دي. کم جنگ چې دلته حاکم جنگ دی دا هغه تقدس چې خلکو ته قانی دي هغه تقدس اوس نه لري. نو په دې باندې به د امت علما په یو د اسلامي هیوادونو کې خبره کوي.
په هیواد کې د سولې راوستو په هدف هڅې له څو کلونو را په دې خوا روانې دي او د افغانستان حکومت د همدې هدف لپاره د سولې عالي شورا په نامه اداره رامنځته کړه. د دغه شورا چارواکي وایي چې هغوی د سولې لپاره هڅې پیل کړې دي او دغه هدف ته د رسیدو په خاطر یې له ګاونډیو هیوادونو څخه هم د همکارۍ غوښتنه کړې. د افغانستان حکومت په دې باور دی چې د دغه هیواد د حکومت وسلوال مخالفین په پاکستان کې اوسیږي او د هغه هیواد د استخباراتو له قوي ملاتړ څخه برخمن دي. ځینې حکومتي چارواکي وایي تر څو چې پاکستان د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین خبرو ته حاضر نه کړي په دغه هیواد کې د سولې هڅې کوم ځای ته نه رسیږي.
د رواني خبری مجلې د مهمو خبرونو سرخطونه. یو امریکایي چارواکي ویلي په میدان وردک کې د یو امریکایي سرتیری په وژل کېدو سره په افغانستان کې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د وژل سوی یو امریکایي سرتیرو شمیر 2000 ته ورسید. د ننګرهار والی وایي که پاکستان د دې ولایت پر ختیځو ولسوالیو راکټي بریدونه وکړي د افغانستان له عکس العمل سره به مخامخ سي. د ننګرهار په بابل خبر ده چې بیګا ماښام نه وخت په جلال آباد کې یوې چاودنې دوه ملکی کسان ټپیان کړل. راپورونه وایي د عراق په بیلابیلو ښارونو کې په بمي حملو کې لږ تر لږه 2 کسان وژل سوي او تر څو زیات نور ژوبل دي. د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان یا WFP وایي په یمن کې د سیاسي بې ثباتۍ او په نړۍ کې د خوړو او تیلو د بیو د لوړېدو له کبله د یمن د نفوس نږدې نیمایي برخه هر شپه په لوږه بیدیږي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون ویل چې په هیواد کې د پوځي کودتاګانو دوره تیره سوې ده. او د ګرجستان خلک نن د نوي پارلمان لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي. په افغانستان کې د سهار 8:00 اولس دقیقې دي. اوس هم په ځینو نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په باب راغلي تبصرې. یوې امریکایي ورځپاڼې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ پر وروستۍ خپلمنځي نښتې تبصره کړې ده. یوې بریتانوي ورځپاڼې بیا دا مسله څېړلې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو تلفات 2000 ته لوړ سوي دي. فرشتې جلالزی دغه ورځپاڼې لوستي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه په تازه مقاله کې د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ د تازه پیښو په ارتباط تبصره کړې ده. ورځپاڼې د افغان چارواکو په حواله ویلي چې په دې نښته کې د دواړو متحدینو 15 سرتیري وژل سوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د دواړو متحدینو ترمنځ تر دې نښتې یوازې 2 ورځې مخکې ویل سوي وو چې افغان او امریکایي ځواکونو په عادي ډول خپل ګډ عملیات بیرته پیل کړل. د شنبې په ورځ د میدان وردګو ولایت د سید آباد په سیمه کې د دغې پیښو جزئیات تر ډېره حده پټ ساتل شوي او هغه معلومات چې خپاره سوي دي زدو نقیز دي. خو د وردګو والي او د پولیسو مشر ویلي چې شایي کومه غلط فهمي یا د عسکرو ترمنځ بحث د دې سبب سوی وي. د ایساف د ځواکونو یو قومندان د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې پیښه کې وسلوال مخالفین لاس لري او هغه رپورټونه یې رد کړل چې وایي حمله د افغان عسکرو له خوا شوې. خو د ایساف د قواوو قومندان په احتیاط وویل چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د دوی څېړنې لا هم روانې دي. نیویورک ټایمز لیکي په افغانستان کې پر نړیوالو عسکرو د هغوی د افغان ملګرو لخوا د حملو زیاتېدل د دې سبب سو چې د امریکا پاوځ د افغانستان د 5 امنیتي زونونو د یو لوی قومندان د ځانګړي اجازه پرته د ټولي په سطحه د ګډو عملیاتو ترسره کول وځنډول. په داسې حال کې چې په لوړه کچه د عملیاتو پر ترسره کولو محدودیتونه پر خپل ځای پاتې سوي د قومندانانو لخوا په ټیټه سطحه د جزوتامونو د ګډو عملیاتو اجازه زیاتېدونکې دي. ګارډین ورځپاڼې پر افغانستان خپله مقاله په دې سرلیک پیل کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلفاتو شمیر 2000 ته لوړ سو. ګارډین دا خبر د میدان وردګ ولایت وروستۍ پیښې ته په اشاره کې کړی ده. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د ناټو ځواکونو لپاره یو ستر خطر د ناټو پر عسکرو د هغوی د افغان ملګرو لخوا حملې دي. ګارډین وایي داسې حملې د افغان ځواکونو او ایساف ترمنځ مشارکت چې پر اساس یې نړیوال ځواکونه د افغان پوځ روزلو او دې ځواکونو ته د 2014 کال تر پایه د امنیتي مسؤلیتونو سپارلو ته متعهد دي له منځه وړي.
د افغانستان د قانون وزیر وایي په هیواد کې روانې ناامنۍ پر قانونو د پانګونې په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. وحیدالله شهرانی پرون د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې د سیمې استخبارات تورن کړل چې د افغانستان د قانونو د پرمختګ مخه نیسي. جزئیات د اسدالله الدین په رپورټ کې اوري.
د قانون وزیر په دې باور دی چې په هیواد کې موجود قانونه د عاید یوه لویه سرچینه ده، خو وایي د سیمې یو شمېر هیوادونه نه غواړي چې افغانستان له خپلو قانونو څخه ګټه واخلي. وحیدالله شهرانی د یکشمې په ورځ د مشرانو جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د ځینو ستونزو له کبله دا مهال د بهرنیو هیوادونو لخوا پانګونې ته هیڅ لیوالتیا نه ده موجوده. ښاغلي شهرانی وویل چې په دې وروستیو کې د حاجي ګک د اوسپنې کان د ناامنه کولو لپاره هم ځینو مخالفو کړیو هڅې پیل کړي دي.
شپږ میاشتې مخکې بامیان او حاجیګک د افغانستان به امن او خوندي سیمې وي، خو کله چې دښمن له دې خبر شو چې د دغه کان په اړه قراردادونه نهایي شوي دي، نو بامیانو ته راغلل او ویې ویل چې د بامیانو امنیت ډېر خراب دی. د سیمې استخبارات ځکه موږ د کانونو استخراج ته نه پرېږدي چې په دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو له موجودیت سره مخالف دي او نه غواړي چې لویدیځې کمپنۍ دلته پانګونه وکړي.
د کانونو وزیر وویل وړونکې کمپنۍ دې ته چمتو دي چې د نوي قانون له تصفیه بېدو وروسته قراردادونه لاسلیک کړي. له ناامنیو پرته په قانون کې محدودیت، په وچه کې د افغانستان موقعیت، اداري فساد او د متخصصې بشري قوې نشتوالی هم هغه ستونزې دي چې د قانونو د وزیر په خبره د قانونو په وړاندې ستونزې رامنځته کړي. د قانونو په برخه کې له موجودو ستونزو سره سره بیا هم ښاغلی شهرانی وایي چې شل ورځې وروسته به د امو سیند د تیلو استخراج د وړونکې چینایي کمپنۍ لخوا پیل شي.
د وړونکې کمپنۍ اټکل دا دی چې د اکتوبر په شلمه نیټه به د امو سیند د تیلو سوداګریز استخراج پیلوي. دوی د خپلو تحقیقاتو له مخې اټکل کړی چې د امو سیند د تیلو په حوزه کې به شاوخوا 2.5 میلیونه بشکې تیل تولید شي.
د قانون وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د امو سیند د تیلو په حوزه کې شاوخوا 80 میلیونه بشکې تیل تثبیت شوي دي. د وزارت چارواکي وایي له دغه کان څخه په $100 کې څه باندې 50 افغان حکومت ته راځي او پاتې نورې کمپنۍ ته پاتې کیږي. دوی وایي تر 2024 میلادي کال پورې به د قانون له لارې څخه د هیواد عواید $4 میلیارده ته ورسیږي، چې دا رقم د افغان حکومت د عوایدو ستره سرچینه بلل کیږي. خو کتونکي د ناامنیو له کبله د لوګر له عینکو کان څخه د چینایي کارکوونکو تېښتې ته په کتو وایي دوی باور نه لري چې د قانونو پروژې په ښه توګه مخته ولاړې شي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د قانونو په برخه کې له امنیتي ستونزو سره سره د قانونو وزیر وویل چې شل ورځې وروسته به د امو سیند حوزې د تیلو استخراج پیل سي. اوس هم بله اقتصادي مسله څېړو. په افغانستان کې د تازه میوو سوداګر وایي چې د لازمو امکاناتو نشتوالي د نړۍ مارکیټونو ته د افغانستان د تازه میوو صادرات کم کړي دي. د دوی په باور دا کار د دې سبب شوی چې هر کال دوی خپله میوه په کورنیو مارکیټونو کې په ډیره ټیټه بیه وپلوري. جزئیات د محمد قاسم سلیمان په رپورټ کې.
د افغانستان د تازه میوه سوداګر شکایت لري چې دوی د نړۍ مارکیټونو ته د لاسرسي په برخه کې له بیلابیلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د سبزیو او تازه میوه د ټولنې رئیس وایي چې د تازه میوه سوداګر له همدې امله هر کال په زیاته پیمانه تاوان کوي. شیراقا صدقی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې له افغان حکومت څخه په دې برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ښاغلی صدقی د تازه میوه د سوداګرو ستونزې داسې بیانوي.
اختلاطای ترانسپورتی، اختلاط مسیر راه است،
ترانسپورتی ستونزې دي، د لوی لارو ستونزې دي، د بسته‌بندۍ ستونزې دي، د سړو خونو ستونزې دي. بل دا چې زموږ سوداګر باید د سوداګرۍ او صنایع وزارت لخوا حمایه شي تر څو دوی د نړیوالو مارکیټونو د غوښتنې سره سم میوې تولید کړي.
د اوړي په اخر کې کله چې زیاتره میوې په خېژي د ځینو میوو لکه انګور او مڼو بیه ډېره رالویږي. همدا اوس 1 کیلو مڼه او انګور د کابل په بازارونو کې په 20 افغانیو خرڅېږي. دا میوې په ښار او بازار کې په کراچیو کې او یا د دوکانونو د باندې حتی د سړک پر غاړه په کڅوړو کې خرڅېږي. سوداګر وایي که چیرې دوی ډېر امکانات درلودل او یا هم په کافي اندازه سړې خونې درلودې، نو دوی کولی سوه چې خپلې میوې د ضرورت په صورت کې نړیوالو مارکیټونو ته صادر کړي. لایبلی خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې مربوطه دولتي ادارو تر خپل وسه نړۍ ته د سوداګرو د مالونو د صادرولو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي دي. د دې وزارت ویاند وحیدالله غازی خیل وایي چې د نړیوالو مارکیټونو د غوښتنو سره سم د سوداګریزو مالونو برابرول د خپلو صادر کوونکو مسؤلیت دی. دی وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې د هیواد آزاد بازار لري او په آزاد بازار کې د خصوصي سکتور ونډه ډېره زیاته ده. حکومت د دوی لپاره زمینه برابر روي، مارکیټونه ورته پیدا کوي او د ویزې په برخه کې اسانتیاوي جوړوي. خو دا چې دوی خپل مالونه کوم هیواد او په کوم سټانډرډ یاستوي هغه د دوی مسؤلیت دی. د مثال په توګه موږ چې کوم انګور یا انار د خلیج هیوادونو او اروپایي هیوادونو ته صادروو، آیا هغه د دوی د سټانډرډ سره برابر دي او کنه؟ د افغانستان د سبزیو او تازه میوو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د تازه میوو 80% صادرات پاکستان ته کیږي او شل نورې هند، عربي هیوادونه او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته کیږي. د دې ټولنې مسؤلان وایي چې شاوخوا درې لسیزې مخکې افغانستان د تازه میوو 80% صادرات او 40% واردات درلودل، خو د دوی په وینا اوس مهال افغانستان 80% تازه میوه واردوي او 40% صادروي. سمندري بندرونو ته د افغانستان نه لاسرسی د دې لامل ګرځېدلی چې د افغانستان میوه پاکستان او بیا د پاکستان په نوم او د هغوی د سوداګرو لخوا نور هیوادونو ته صادر سي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د رواني خبری مجلې وروستی رپورت: د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان پرون خپل هیواد د وی پر مخ پر ودی دیموکراسي لکابل وستایا او ویل د عدالت او ترقی ګوند په ترکیې کې تر لاسکلنې واکمنۍ وروسته د اسلامي نړۍ لپاره یو ښه مثال دی. تفصیل اجمل انس خوري.
رجب طیب اردوغان د عدالت او ترقی د ګوند په کلنۍ کانګره کې د سیمې د څو مشرانو او د دې ګوند زرګونو پلویانو په وړاندې وینا کوله. وی ویل په ترکیه کې نور د پوځي کودتاګانو وخت پای ته رسیدلی. د ترکیې صدر اعظم دا هم ویل چې د دې هیواد په اساسي قانون کې تعدیلات او همدارنګه د ترکیې د 15 میلیونو کوردانو سره په اړیکو کې بدلون ته اړتیا ده. رجب طیب اردوغان په خپل 2.5 ساعته وینا کې ویل موږ خپل ځانونه محافظه کار ډیموکراټان وبلل، پر اساسي حقونو او ازادیو متمرکز وکړل او بدلونونه مو راوستل. د ښاغلي اردوغان په وینا زموږ دا اقدامات د ترکیې له پولو بهر وتل او د نورو اسلامي هیوادونو لپاره په یو ښه مثال بدل شوي دي. د ترکیې د واکمن ګوند په کلنۍ کانګره کې د مصر ولسمشر محمد مرسي، د قرغیزستان ولسمشر الماس بیگ اوتن بایوف او د عراق د کردانو مشر مسعود برزانی هم ګډون کړی و. د رجب طیب اردوغان په مشهد د عدالت او ترقی ګوند د 2002 میلادي کال راوروسته په ترکیه کې پرله پسې درې ځلې انتخابات ګټلې دي او په دې هیواد کې د ماتیدونکو ائتلافي حکومتونو دورې ته پای ورکړې. د رویټرز خبري اژانس وایي د عدالت او ترقی د ګوند په واکمنۍ کې د ترکیه اقتصاد د پام وړ وده کړې او ترکیه د سیمې د یو مطرح هیواد په توګه راڅرګند شوی او د نورو هیوادونو لپاره د اسلامي ریښو د لرلو سره د یوې ښې ډیموکراسۍ په بیلګې بدل شوی. د اردوغان منتقدین نوموړی د سختو پالیسیو په خپلولو تورنوي او وایي اردوغان د خپلو سیاسي مخالفانو د ځپلو لپاره له محاکمو کار اخلي. دوی رجب طیب اردوغان په دې هم ملامته ګڼي چې نه دی توانېدلی د ترکیې په جنوب ختیځ کورد میشتې سیمه کې 28 کلنه جګړه پای ته ورسوي. واشنگتن ترکیه د سوریې د کړکیچ په ډیپلوماټیک هواري کې د مهم رول لرونکي بولي. رجب طیب اردوغان په خپل وینا کې د سوریې د حالاتو په اړه وویل:
شو اندا 30 بینی اشکن سوریلی کاردشیمیز بو ظالم رژیم طرفندان.
خغلی اردوغان وای د دې مستبد واکمنو په لاس موږ ډیر سره سوری ورونه وژل شوی، 2500 کډوال شوی چې 9000 موږ په خپل خاوره کې ځای کړی او همدارنګ لبنان او اردن ځای ور کړی دی. رجب طیب اردوغان په خپل وینا کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ لکبل پر روسیه، چین او ایران هم انتقاد وکړ. وی ویل چې تاریخ به هغوی ونه بخي چې د ظالمانو ننګه کوي. د مصر ولسمشر محمد مرسي چې د لومړي ځل لپاره د یو تاریخي سفر په ترڅ کې ترکیې ته تللی، د ترکیې د واکمن ګوند په پرونی کلنۍ غونډه کې وویل چې د سیمیز واکمن هیوادونه لکه ترکیه، مصر، سعودي عربستان او ایران باید د سوریې د کړکیچ د هواري لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. هغه ویل تر هغې به د سوریې د خلکو ملاتړ وکړي چې د ده په وینا ظالم رژیم ړنګ او د سوریې خلک خپل مشر وټاکي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښځ د اتو بجو په خبرونه کې د ورکو اززنو او دوستانو د لټي پروګرام درته لرو. د غرض د لس بجو په خبرونه کې 2:19 پروګرامونه ووري. ژوند په شیبو کې او تاند څنګه خوز د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
زمانم ډاکټر اسد الله کریمی دی. نن ورځ باغ بابر ته میلې د پر راغلی.
د تاسو په نظر څنګه دغه تلته د میلې لپاره څه کورنۍ امي تاسو امي
باغ بابر خو فضا خو ډیره خیسته فضا ده، ډیر خیسته جوړ شوی، سړی راشي ډیر ښه د آرامش احساس کوي. او د چهارشنبه په ورځ خاص تندا د فامیلین لپاره اختصاص ورکړل شوی ده او ډیر خیسته فضا او ډیر مونږ د آرامۍ او خوښۍ احساس کوو. دلته
سره زه معمولا تاسو تفریح لپاره کوم سهولتونه ست
ډیر خو مې نه یو راغلی، خو دا دویم ځل دی چې راغلی. تقریبا داسې ښایسته د حوض غاړې دي، داسې د ونو لکه دلته چې ناست داسې ځایونه دا، اما داسې خاص د تفریحي ځایونه پکې نشته چې وایي چې یا کوم داسې خاص پارک وي یا زانګو وي یا داسې. خامه دا پارک ساحې دي، د حوض چاچا پیر او ګلان او دا ساحه د همدې نه مونږ ډیر خوند اخلو، آرامۍ احساس کوو پکې.
اوس فعلا په افغانستان خصوصا په کابل کې ښارونو کې زیاتره خلک مصروف دی ډیر زیات څنګه نه تفریح کول د تاسو په نظر سي دوی یو رخصتي ورځ یا بل ورځ میله ځای ته لرسي او په امن کې تفریح کوي
تفریح ډیر ضرور ده هر سړي د پاره چې دوی په هفته کې کار کوي خاصا په هفته کې ورځ خا مخه باید دوی د روحي لحاظ نه باید ورځ تفریح وکړي چون هر څوک مسروفیتونه لري خو بعض وخت د رخصتي په ورځ بعض د تعطیل ورځ په ورځ نه باید هر څوک و تفریح وکړي د ذهن لپاره د آرامش لپاره دا ډیر ضرور ده یو تفریحي ځایونه نورم ډیر جوړ شي ترڅو د افغانستان خلک ډیر غمدیده خلک دي ترڅو دوی ذهنونه آرام شي او د غمونه ترې هیر شي
تاسو نه ډیر زیاته مننه کوم
تشکر تاسو نم
دا و د ژوند رنگونه او د ازادي رادیو لومړی نیم ساعت خبری مجله دویمه